آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
السلام علیکم. پنجشنبه د کپ 14مه د افغانستان او پاکستان د شخړو اتمه ورځ ده. دواړه لوري یو بل ته د پوځي مرګ ژوبلې اړولو ادعا لري. د افغانستان لوري ته د لسګونه ملکیانو وژنه هم ملګرو ملتونو تایید کړې ده. جګړې ډیوران کرښې ته نږدې سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړې. پوښتنې دا دي چې دا جګړه به تر کله دوام کوي، پر افغانانو یې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز څه کېدای شي، ولسونه یې د مخنیوي لپاره څه کولای شي. د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې همدا مسلې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په پېښور کې د مشهد راډیو خبریال فرهاد شینواری، د پوهنتون استاد محمد بشیر دودیال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مشر ډاکټر حاطف مختار. تاسو اوریدونکو ته هم خره غلاس وایم. یادونه کوم چې اوریدونکو نه مو هم په پښتو فیسبوک پاڼه کې نظرونه غوښتي. تقریبا سلګونه پیغامونه او نظرونه راغلي. موږ به هڅه وکړو چې یو برخه له تاسو سره د خبرونې په تراس کې شریکو. ورزو په سر کې خپل خبريال فرهاد شینواری ته په پیښور کې شینواری صاحب ستړي مشي کاوریدونکو سره د افغانستان او پاکستان د شخړې تازه حال شریک کوي. ورو سبب میلمانه هم خپل نظرونه او خپل تحلیلونه شریک کی. نن چې د جګړې اتمه ورځ د تازه حال څه دی په تورخم شاو خوا کې او په پوله کې؟
مننه تاسو نه هم دا څه چې لګتا سو هم ذکر وکړ چې تیر خوښه اتو ورځ رئیس دغه دوه طرفه جګړه چې کوم ده دا ډیره تیز شوې ده. نو لومړی به زده خیبر ضلع نه شروع کړم چې په خیبر ضلع کې په دوه ځایونو باندې چې کوم دی زیاته جګړه روانه ده. وقفې سره د تیرو اتو ورځو نه چې هغه د خیبر ضلع د لنډ کوتل تحصیل چې کوم سلمان علاقه ده دې ځای نه، یعنی لنډ کوتل نه او سره د بازار زخخیلو چې کوم علاقه ده، دې ځنه پاکستانی ځواکونه چې کوم دي د لوی توپخانه استعمال کا. وقفې سره هر ورځ شپې می ورځې می. او زبدا ذکر وکړم چې د خیبر ضلع د دوه ځایونه چې کوم دي د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې دي، چې سلمان علاقه د لالپوري ولسوالۍ او مامندارې سره لګیدلې. او بیا چې کوم بره د خیبر ضلع د زخخیلو د اپریدو سیمه ده، کوم ځای نه چې د پاکستان پوز افغان لوري ته دغه توپونه ورغورځوي او پاغوی باندې پاغوی ډزې کا، هغه سیمه بیا د ننګرهار ولایت دور بابا ولسوالۍ سره لګېدلې ده. نو په تیرو خواوشه اتو ورځو کې مونږ وکتل او تر ننه پورې د پاکستان لخوا د لوی توپخانه استعمال روان دی. پټولا لکه کې لوی اوازونه راځي در ډزو او خلک هم په ویره کې دي. تورخم پوله چې کوم دی په مکمل توګه باندې تړل شوې ده. د لنډ کوتل میچنې نه تر تورخمه پورې ټول سیمه د پاکستان پوز په خپل ولکه کې خسته ده. اول ته کې چې کوم دی لوی توپخانه هم وړې ده او یو ټانک هم لیدل شوی دی په لارو باندې د تورخم ته رسول شوی دی. که تلفاتو خبر وکړو نو دی طرف ته چې کومې ګولۍ دی افغانستان لوري نه راغلي، تر اوسه پورې پکې خواوشا درې کسان جوبل شوي دي، چې هغه پرون یو ګولۍ په لنډ کوتل کې راپریوته په صدوخېلو سیمه کې دغه ډیورنټ کرخې ته سیرمه او په هغې کې یوه ماشومه او نور درې تنان چې کومو دا جوبل شول. او همدارنګ په مختلفو ورځو کې ګولۍ راغلي دي. نن هم په مختلفو ځایونو کې د لنډ کوتل تحصیل چې کومې علاقې دي ډیورنټ کرخې ته سیرمه دي مختلفو ځایونو کې ګولۍ راپریوتلې دي. او یو کور چې کوم په هغې لګېدلی دی د لنټر غوند پوخ لنټر یا کې سوری کړی لوی سوری پکې شوی، یو اوان راغلی او هغه توغندي چې کوم دی
ملکي مرګ ژوبلې په علاوه پاکستان خواته د نظامی مرجوب له معلومات هم رسنوي سره شریک سوي، ځکه د خواته د لزګونه ملکیانو تایید د افغانستان په خاوره کې یونما کړی دی. ملګرو ملتونو هلته پاکستان کې د پوځي مرجوب لپاره څه ویل کیږي؟
دلته خو پوځي مرجوب لپاره دا سیده چې د پاکستان وفاقي حکومت چې کوم اطلاعات وزارت ته دوی طرف نه چې کومې داوی راځي، او د پاکستان د وفاقي حکومت چې کوم د اطلاعات وزیر دی عطا تارړ، هغه هر ورځ یو نوې شمیره جاری کوي چې پاغې کې د تقریبا چې د داوو مطابق په تیرو اتو ورځو کې دوی چې موږ په افغانستان کې چې کوم طالبان دي، افغان طالبان، او دا غوی شمیره چې کوم دی دا څه خوا او شاید داوی دوی داسې کشي څلورو سوو نم پورته شوې ده. خو بیا چې دې طرف ته کوم تلفات وخت دي د هغې په اړه باندې داسې ښکاره نظر لیا لویه شمیره دوی تر اوسه پورې نه ده جاری کړی. البته په ځینې ځایونو کې په باجوړ، مومند، خیبر کې د امنیتي ځواکونو لیا د اف سي ځواک ځینې کسان لګېدلي دي په مرمیو باندې هم، او مرګ ژوبله هم ورته اوښتې ده. خو په سرکاري ډول باندې دوی تر اوسه پورې داسې واضح بیان نه دی ورکړی چې یاره دومره ته دا شمیره رسیدلې ده.
بله، کور ودان شینواره صاحب دې خواته د طالبانو حکومت ویلي چې همدا تیره شپه په کوچلاخ کې د افسي ځواکونو یا د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو هډه ویستلې ده، او دوی ادعا کړي چې لزګونه کسانو ته یې مرجوب لاړولې ده. البته د جګړې له پایله لکه څنګه چې تاسو هم ورته ویلي شینواره صاحب، دواړه لوري یو بل ته د درنې پوځي مرجوب لاړولو ادعا لري، خو د دغه ادعاو تصدیق یو څه ګران دی، او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه پر پوځي مرګجوب لباندې یا دولتي مرګجوب لباندې تفسیر نه دی کړی. کور ودان را سره اوسې، نور میلمانه هم را سره دي. راځي چې استاد دودیال ته ورسو. دودیال صاحب، تاسو د شینوار صاحب خبري واوریدل، کله ځر راسو د افغانستان د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند باندې تغیر پاره تام شو، ځکه له وړاندې نه د افغانستان خلک بې وزله وو، له وړاندې نه دوی په بشري ناورین کې راګیر وو، مرستې له افغانستان سره کمې شولې، له افغانستانه د کډوالو یا د ځوانانو تېښته زیاته شوله، د بیکاري کچه زیاته وه. اوس چې دغه سیاسي وضعیت راغلی، له پاکستان سره هم افغانستان په جګړه کې وته دی، یو خواته بل ګاونډي باندې هم بیا د اسرائیل او امریکا له خوا بریدونه پیل شوې دي، د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت پر اتلونکو څو ورځو څو نه یو حتی میاشتو کې څنګه ارزوي؟ څه تاثیرات دي چې افغانان باید تمه ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. همدارنګه شینواری صاحب ته او مختار صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې دغه د روژې په برکت دغه جنگونه ختم شي، ځکه چې دغه جنگونو په مجموع کې دغه سیمه چې ده دغه د ډیورنډ د تحمیلي کرښې دواړو طرفو ولسونو ته سخته ورځ راوستې ده. دا جګړه همدې د پاره ده متاسفانه چې دغه د پښتنو سیمې وځپل شي. په دا دومره کلونو کې هدف همدغه ده، او دا دنیاوالو ته وښيي چې پښتانه دغسې ګویا د جګړې او د تروریزم خلک دي، دې کې یو لوی سیاسي هدف نغښتی ده. دا چې یو ځلې لارې بندې شولې، هم په خلکو باندې لوی بوج راغی، ځکه چې د دغو خلکو ترمنځ دغه عنعنوي لارې چې وي، دلته درې ډوله تعلقات و د دواړو طرفونو ترمنځ. یو دا چې دوه اړخیزه تجارت و د سیمې د خلکو، د افغانستان نه هم مالونه تلل د پېښور خواته او د نورو علاقو خواته، او د هغې خوا نه هم مالونه راتلل افغانستان ته. دوی یو عنعنوي تجارت ساتلی وو، او دا د دواړو خواو د خلکو په ګټه وو. خصوصا د افغانستان نه به سبزي او میوه دا تلله، او د پاکستان د خوا نه به همدا دغسې ضروري شیان به راتلل، لکه غوړي شو، لکه دال شو، وریژې، داسې نور. اما دا تجارت ودرېد متاسفانه، او بیا ورپسې دغه ده د ورځی کېږي چې جنگ ده، او ډېر خونړی جنگ ده، او دا زیاتره تلفات په افغانستان کې ټول ملکي خلکو ته، غریبو خلکو ته دا تلفات اوړي. څومره چې خبرېږو په جلال آباد شاوخوا کې دا ملکي خلک ماشومان چې اثرې، او ډېر خلک بې ځایه هم شول، نو معلومدار د یوې خوانه روژه وه، د بلې خوانه دغه د لارو تړل کېدل، او دا جنګونه، او د ایران د خوانه هم دغسې جنګ. دا معلومداره خبره ده چې خوراکي توکي نرخونه لوړېږي، خلک ته کوشش کړي خلک په اندېښنه کې دي. سره دې دي چې لله الحمد تر اوسه پورې بازارونه ډک دي، تر اوسه پورې اگر که قیمتونه لږ لوړ تللي دي نو دا به کېدای شي د روژې تاثیر به هم وي، د اختر مخه ده او د جنګ تاثیر به هم وي، ځکه چې جنګونه خامخا رواني تاثیر هم لري. سایکولوژیکل خلک تجار سوداګر دا تر اغېزې لاندې راځي، تجار تر یوې اندازې پورې کوشش کوي چې ډېر مالونه بازار ته وړاندې نه کړي، ځکه چې د نور هم نرخونه جګېږي، یو نوی احتکار رامنځته کوي. دا احتکار په دې روژه کې زه فکر کوم ناروا ده، اما د جنګ چاره نشته ده، جنګ ده. او سره د دې چې افغانستان د شمال لوري ته خپلو دریو نورو ګاونډیانو سره لارې لري، خو د اغېزې نه دومره ډېر توکی برای نشی چې هم تر جلاباد و کندار و تر پکتیا و تر دی طول پوری ورسیگی، دا نو یو څه مشکله خبره ده. نو طبعا قیمتونه لوړ شوي دي او خلک هم په تشویش کې دي، نو الله ته خیر کړي.
کور ودان دو دیال صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب مختار، تاسو هم ستړي مشئ، څه فکر کوئ جګړه ولې دومره وغځېده؟ آیا سر کې هم توقع همداسې وه؟ ځکه پخوا هم تقریبا د څو ځله د افغانستان او پاکستان نښتې رامنځته شوي، شخړې شوي دي چې تر ډېره به په همغه سرحدي سیمو متمرکزه وه. اما دا ځل فکر کوم خبره اوږده شوله او له بده مرغه چې زیانونه ملکیانو ته او اغیزې پر ملکیانو یا په عامو افغانانو باندې ورځ تر بلې زیاتېږي.
سلام علیکم، تاسو زما غږ لرئ؟
استاد غږ درو ډاکټر صاحب مهرباني.
ډېره مننه تاسو، دوباره سلام تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او د افغانستان شریف عزیز او ستر ملت ته. زما باور دا دی چې د پاکستان ستراتیژیک موخې او اهداف په افغانستان کې د ټي ټي پی لپاره نه دی، بلکې پاکستان کوشش کوي چې په طالبانو فشار راوړي تر څو وشي توانېدلې په نړیوال کچه ځان ته امیان پیدا کی او د افغانستان د بدنامولو هڅه وکړي او افغانستان نړۍ ته داسې معرفي او افغانستان کې ګواکې داسې ترهګر ګروپونه شته دي چې هغه د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ دی او د پاکستان لپاره ګواښ دی او غواړي چې نړۍ تیری مشروح دی. او لبل اړخه د ټي ټي پی موضوع یو تراشل شوی سناریو دی. حقیقت دا دی چې دغه جګړه د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې په افغانانو تپل شوی. افغانان خلک کله چې په جغرافیا حمله کوي، کور ورانوي، جماعت ورانوي، ماشوم وژني، مشران وژني، د دوی په کورونو غټ غټ بمونه غورځوي، خلک په خپله د جګړې متن ته راځي. خلک بل هیڅ لار نه لري چې هغه نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د هغه تر حمایت ودرېږي. په دې لحاظ دغه جګړه چې دوی شروع کړې ده د ټي ټي پی په نوم یو داسې سناریو دی چې فقط پلما او بهانه دی. موږ غوښتنه دا دی چې پاکستان دې په افغانستان کې د خپلو هغه بنیادي ستراتیژیک ټپ په هکله تغییر راوړي. افغانان به هیڅکله داسې حکومت په افغانستان کې ونه مني چې هغه بهرنی سیاست او داخلي سیاست د پاکستان تر اثر لاندې اوسنی نظام د پاکستان سره کوم مشکلات چې لري دا د افغانستان ملي مشکلات دي. پاکستان دی باید د افغانستان په امور کې مداخلت ونه کړي. پاکستان دی باید اجازه ورکړي چې افغانان د هند سره وصل شي، هماسې چې افغانان دوی ته اجازه ورکړي چې د مرکزي آسیا سره وصل شي. پاکستان دی نور د ترهګرو پلمې پر بهانې افغانان نه بمباروي. او که چیرې دغه سناریو تکراریږي، زه په دې باندې باور یم چې دا جګړه به ملي کیږي او د افغانستان دغه حکومت چې فعلا ډېر ستونزې هم لري، د افغانستان ملت به د شاه دریږي او د خپل ځمکني او تاریخي جغرافیې نه به دفاع کوي.
بله ډاکټر صاحب، دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه فقط یو دوه ورځې مخکې د ایران له جګړې وروسته رامنځته شوله، داسې ویل کیږي چې دا هم د ایران د جګړې، البته داسې ګمانونه دي چې د ایران د جګړې د ستراتیژیک پلان یو برخه و چې اول به هغه سیمه نارامه کیږي بیا به په ایران باندې جګړه پیلېږي. دا څومره واقعیت لري؟ تاسو دغه حالات څېړئ، آیا پلان شوی یا همغږی شوی کارو پاکستان ته ویلسی و چې تاسو برید وکړي چې سیمه نارامه شي بیا په ایران باندې برید کیږي کنه؟ فکر کوي دا تصادفي دي چې دا دواړه جګړې همحاله سره شروع شوي؟
د افغانستان په دغه جګړه قطعا تصادفي نه دی، د پلان شوی دی او دا پلان په پاکستان او واشنگتن کې نیول شوی او دا پلان د افغانانو او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د سیاسي او تاریخي ځمکنۍ بشپړتیا د هویت پر ضد دی. له بل اړخه که تاسو څه وخت مخه په یاد ولرئ چې د پاکستان ولسمشر او د دوی د نظامي چارو مسؤول واشنگتن ته لاړ او هلته ټرمپ سره کېناست او ټرمپ دوی نه حمایت وکړل، سره له دې چې امریکا په پاکستان او په دې سیمه کې سوګونه ستراتیژي لري او دا پټ ستراتیژي دا دی چې دا سیمه نور هم نارام کړي، د افغانستان اوسنی واکمن نور هم ضعیف کړي او په افغانستان کې داسې یو جګړه راوړي چې هغه دغه جګړې په نتیجه کې افغانستان یو نیابتي استخباراتي جګړې ښکار شي. غوره لاره بدایي چې دغه ستراتیژي په حق له افغانان یو خپل ملي ستراتیژي ولري. اوله ستراتیژي د افغانانو په ګټه دا دی چې موږ د ایران په جګړه کې ناپېلې دریز ولرو، د غرب سره موږ په تقابل کې نه یو، ایران پیږي او امریکا پیږي، ایران پیږي، روسیا پیږي، د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان ستراتیژیک نقطه دلته منتدا وایي چې موږ باید د غرب سره په تقابل کې را نه شو بلکې د غرب سره د تفاهم او د تعامل خبرې او دروازې خلاص کو. یو ټکی چې دلته ډیر مهم دی، د پاکستان اهداف په افغانستان کې ټي ټي پی نه دی، د پاکستان اهداف په افغانستان کې د افغانستان اوسنۍ نظام تغیرول دي چې دا د پاکستان نه حق دی او نه افغانان باید دوی ته دا اجازه ورکړي. که په افغانستان کې یو نظام تغیر مومي، یو ستره لویه مشروع جرګه راځي، دا د افغانانو ذات البیني موضوع دی چې افغانان باید ځان ته داسې یو دریز ولري چې په دغه حساسو شرایطو کې د خپل تاریخ، خپل شرف، خپل عزت، خپل جغرافیه نه دفاع وکړي. هر هغه پردی روایت چې افغانستان کور او جماعت او کلی ورانوي، بیا جګړې ته لار خلاصوي، نیابتي جګړو ته لار خلاصوي، افغانان باید دغه روایت په ضد یو ځای شي او د خپل ملي یووالی حفظ کړي. بس
کور ودان سلامت اوسې. د دواړو لوري استازي موږ سره نه ست، البته د دواړو لورو اما دواړه لوري د خپلو جګړو یا د خپلو اهدافو ننګه کوي. بل شکه چې پاکستان خپل روایت لري، هغوی وایي چې هدف د ټي ټي پی زال او د داعش خراسان څنګه زال وي په اول برید کې، بیا وروسته چې کله د افغانستان لوري غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړل، وروسته بیا نو مخامخ جګړه شوه. اوس دواړه لوري یو د بل اهداف ولي، یعنی مستقیم د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت پر پاکستانی پوځیانو باندې بریدونه کوي او برعکس هغوی پر افغان طالبانو باندې، نو جګړه مخامخ شوې ده، هدفونه اوس یو څه واضح شوې دي. نو نن په دې بحث کې و چې ولسونه څه کولای شي دواړو لورو ته تر څو دغه جګړې اغیز کم کړي، لکه تر لږه ملکیانو باندې اغیز کم کړي، ځکه د مسلې ته ملګرو ملتونو هم اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوچارک ویلي چې دا خبره باید ډاډمنه شي چې ملکیان زیانمن نشي. ملمنو را سره وشي موږ اوریدونکو نه هم غوښتي چې په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي. پښتو فیسبوک پاڼه کې چې دا موضوع ما پوسټ کړی و، تقریبا 390 تر 400 پورې تبصری راغلي چې د ټولو ویل به له امکانه وتلی وي. فقط څو لنډې تبصری راخلم. همایون بادری لیکلي وایي په ژوند د پراته لغمجنو کې سو اوریدل بل کوم خاص اغیز نه دی کړی، بل دا چې هر خوله کې ژبه هغه بیا د جنگ په ننګ اوراد مشغوله ده. سردار ولی سادات لیکلي وایي دا جګړه په افغانستان باندې 40% منفي تاثیرات کوي، خو 80-90% منفي تاثیرات پر پاکستان باندې دي. او حمید الله حمید شیرزی لیکلي دي وایي د افغانستان او پاکستان جګړه فکر کوم د ایران د جګړې سره تړاو لري او دا دواړه پلان شوی جګړې دي. او الحاج مصباح وصال لیکلي وایي بس ما نظر داده چې کلاک وعده ترې واخلي چې آینده کې باید ادا سه غلط فهمی ورڅخه و نشي. دا وایي چې چیرته اوربان کیږي باید د پاکستان له طرف نه کلکه اجمنه واخیستل سي. ډیره نور تفسیر هم راغلي دي کوروسته وخت پاتې شو بیلولو. کنه مغه پښتو فیسبوک باندې کې به پاتې کوریدونکو غوړي حالت خپل تبصره کتلای شي. شینوار سه مخکله چې خپل اوریدونکو ته ورشو د افغان کډوالو په اړه باندې هم تاسو څورازو کې راپورونه درلودل. د افغان کډوالو وضعیت هم داسې دی چې ویل کېږي د پاکستان پولیس هلته ګواکې د دغه جګړې غچ له کډوالو اخلي. له کډوالو سره چې تاسو تازه خبرې کړې په لنډي کوتل کې په نورو شاو خواسیمو کې په پیښور کې، آیا هم داسې د پولیسو خپل چاپی پر زیاتې کړې په کډوالو؟
بالکل همداسې دا پرونم چې ما دلته کې د افغان مهاجرینو د کومونو د شورا چې کوم مشران دي، عام دکانداران دي او افغان کډوال دي، غوی سره چې ما خبرې وشوې نو دوی ډېر په خوف کې دي، ډېر په ویره کې دي. دوی ویل چې تیر تر بل هر وخت چې څومره وختونه تیر شوي دي تیر وختونو پرتله دا ځل دوی وضعیت خنه ډیر سخت حالاتو سره مخ دي. یو طرف ته دوی نسی په جیلونو کې اچي او څوارلس فارن اکټ ورته چې دا پولیسو سره اختیاري چې هر یو غیر ملکی وګړی چې هغه کوم اسناد ونه لري لګا پاسپورت او ویزا نو دی ونسی به سارله عدالتونو ته وړاندې کا، بیا د وکیلانو فیسونه لګي، بیا یې کاغذونه جوړ کا او دا افغانستان ته ډیپورت کړي. خو دلته کې سوال دا دی چې د تیرو اتو ورځونه په تورخم باندې د افغان کډوالو د وستو چې کومه لړۍ ده دا ځنډول شوې ده. هلته کې خو جګړه هیڅوک نشي تللی، نه راتلی شي، نه دې مخې تللی شي. نو چې دا خلک یو نیول مطلب دوی چې یو خو په جیلونو کې او په حوالاتونو کې ځای نشته، په عدالتونو باندې هم بوج دی چې دوی د ډیپوټیشن یا د په قانوني طریقه د شړلو هغه کاغذونه تیار شي. البته دوی په دې تشویش کې چې که موږ ځم نو په کومه باندې به ځو. بله داسې و چې ځنې کډې د سند او د پنجاب نه د خیبر پختونخوا لري پرتو علاقونه پیښور ته رسیدلې وي، لیا په لارو کې وي، هغه ودرول شوي دي. هغه اوس یو ځان له مشکل سره مخ دي چې هغوی سره ما خبر وشوې په کې ځنې کډو سره نو هغوی وي چې موږ دا ګاډیو په لکونو روپو کرایه باندې رانیولي وو، موږ ورسره دوه ورځې لیا درې ورځې کړې وي چې مطلب موږ به د سند پنجاب لیا د خیبر پختونخوا لري علاقونه روزو سره د سامانونو او کډې. نو موږ به مثال په تور دوه لکه روپۍ کرایه درکو جلال آباد پورې لیا کابل پورې. نو دا خو اوس په دوی باندې ورځې زیاتې شوې، اته ورځې په دوی باندې واوښتې. نو یو هغه مشکل سره مخ دي چې په دوی باندې کرایه وړي په لارو کې. مطلب روژم ده، د روژه ماتي او د روژې نیوو د پېشمني مشکلات دي ورته. او هر څوک دلته کې په ځینې ځایونو کې ما وکتل سلاره ولاړې دي، په هغې کې کډوال هم دي، سامانونه هم دي. د خیبر ضلع چې کوم ځایي خلک دي دوی ورته بیا د پېشمني او د روژه ماتي او څه نا څه بندوبست کا، خو هغه سهولت خو نشته ورته. تر اوسه پورې لا موسم ډېر نه دی ښه شوی، مطلب یخ هم شته دی او دوی ته تشنابونو مسلې هم دي، پاکې اوبه ورته نه میلاوږي. نو ډېرو ځایونو کې په لارو کې دا کډوال ولاړ دي. او چې کوم دلته کې اوسږي په پېښور کې، خو د تیر یو کال نه چې کوم دی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دوی سره نرمي روانه کړې و، اوس داسې ښکاري چې د پختون صوبایي حکومت د لاسه دغه نرمي ووته او د پاکستان وفاقي حکومت زور په دوی باندې زیات شو او دوی ته ویلي چې وینه سي. بیا په دې لړ کې ما خیبر پختونخوا د پولیسو چې کوم مشر دی د هغې ویاند ریاض خان سره هم خبرې وکړې، ځکه چې ځینې خبرونه داسې په سوشل میډیا باندې راته افغان وګړي تر هغې پورې نه نیسي پولیس چې تر څو دغه د تورخم دروازه خلاصه شوې نه وي. او چې هغوی ته ما ټلیفون وکړ نو هغوی وي چې مونږ په دې لټ کې کوم سرکاري نوټیفیکیشن نه دی جاري کړی، او زمونږ هغه امر چې کوم دی هغه برقرار دی چې بیا سنا د افغان کډوال ونسه او مقدمه په درج کړي
او بیا چې لارې بند دي او د امکانات نشته چې هغه کډوال چې نیول سوی دی هغه خپل کور ته راشي، یا د چا چې کډي بار دی هغه هم بند شوی کور ودان شینوارې سب د خواته موږ راپور نه درلود چې د پولیسو د خواته تورخم شاو خو کې او دغه سي د پولیسو وګدو کې سلګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. د غنند ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا هم په دې اړه باندې یو تازه بیان ورکړی دی، ویل دي چې عام کسان ډیر زیانمن شوي دي. اوس ورزو د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ ته دغلته اوریدونکو سټوډیو سره وصل شوی دی، د سره به خبرې وکړو چې په ننګرهار کې څه وضعیت دی. ستړي مشي، ماښام مو په خیر. تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ.
سلام علیکم. صالح جوړ بخیری
کور مو ودان. تاسو را تخپل نوم واخلې. کوم د خوګیانو کوم ځای نه خبرې کوي؟
نو مې محمد امان دی د خوګیانو یو ولسوالۍ مربوط یو د خوګیانو دی ولسوالۍ.
ښه، محمد امان خان، دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړو الته ولسونه باندې څه غیس کړی دی؟ تاسو خوګیانو کې اوسېږئ، شاوخوا به د دازو غګونه اوري یا به مجوند یو ستریخصوي وي څه وایي، یا ولسونه د جګړې په کمولو کې د اوربان پر اوستلو کې څه رول وبولای شي؟
دا خو جګړه خو افغانان تقریبا د 35 کال جګړې نه ډیر ستړي ستومانه دي. جګړه خو موږ نه غواړو. جګړه خو په موږ باندې د پاکستان د خوانه تقریبا د موږ غلطه و ملونه ماجر پراتی دي، هغه ټول موږ په نظر کې نیولې دي. او جنگ نه غواړو، خو چې کوم جنگ په موږ باندې د پاکستان د خوانه تحمل شو، نو د دې به بیا د خیر په خپل وسیتوان سره مقاومت کوو، او دې ته به موږ ټول لسونه په ټینګ عزم او په ملاتړ باندې ولاړیو. بل خبره د غسل حج کیږي، د پاکستان پښتانه دغه یو حرکت وکي، یو چې شی وکي، دغه خوانه چې شلاره پکې پیدا کیږي.
نو تاسو وایئ چې دا مهال د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه د ایران په جګړه کې ښکیل دي، هلته مصروف دي، د افغانستان او پاکستان د شخړې د حل لپاره یا هم د اوربان لپاره باید خپل پښتانه ولسونه سره غږ پورته کړي.
وو مونږه جرګې لرو پښتانه، مونږه جرګې لرو، په جرګو باندې مونږه غټ غټ مسایل حل کولای شو. او دغه جنگ سره چې موږ دې طرفه ډیر احتیاط کیږي، موږ ډیر احتیاط د پاکستان د پښتنو سره کوو. پاکستان پښتانه دې منګرونه دي، او دې موږ سره تقریبا 40 کال دې موږ ملما پالنه کړی. دا اوس کوم کار دې موږ سره روان دي؟ دا د پاکستان سره نو مناسب ما پاکستان کوم ښه پالیسی لرلې، نو پاکستان به دې موږ دې دنیا دې مسلمانانو دا یو مشر وو، او خو په ښه پالیسی لرلې منګ بداوه کولای چې منګ اټمی بم لرو. دغه بم به منګ مشترک بم وو. خدای چې خپ پالیسی نه لري، او دغه ته خبرې راوړه سوالي دغه مپالنه چې منګ کوم لرله یم د چې تم ته وکړو د پاکستان نه منګ نه لرله کدا و چې شو.
بله، یو بل ورسته پښتنه کوم تاسو نه بیا در سره مخه کړو. راځو خپل ملمنو ته، موږ له تورخم نه راپور نه درلودل چې ډیر کسان بې ځای شوی دي، تقریبا سلګونه کورنۍ په نورو سیمو کې هم کسان بې ځای شوی، په کونړ او د سرحدي نورو سیمو کې. په عام خلکو باندې د جګړې اغیز څه دی؟ آیا په بازارونو کې، په بایو کې څه توپیر تر سرګو کیږي، یا خو پروزا کې مجموعه د توکو بای لوړیږي؟ اما اوس چې د پاکستان لارې بندې دي تقریبا څو میاشتې کیږي، ایران سره هم که څه هم ګمرکونه رسمي خلاص دي، اما خامخا جګړه به اغیز کوي. بازارونو کې د عام خلکو په ژوند باندې دغه جګړې اغیز څومره محسوس دی؟
جګړې خو اتمی بدبختی لري، جګړو سره نرخونه لوړیږي، جګړو سره دربدری ده. چې خو شکر الحمدلله چې په افغانستان کې تر اوسه پورې نرخونه هم کنټرول دي، او د څه ډیر د نرخونو د خوانه او کډوالي به یو سره مسته شوي، توپونه د پاکستان د خوانه روانېږي، او لسونه به زیانمن شوي. جنگ خو ښې پایلې نه لري، او نرخونه په بازارونو شکر دی انشاءالله نشه ډیر هغه نه لرو، نیمګړتیا وی ډیر نه لرو.
کور مو ودان. امان الله خان له خوګیانو نه سلامت او سي چې د ازادۍ په څپو کې خبرونه کوي.
محمد امان له خوګیانو.
هو، محمد امان له خوګیانو نه کور ودان سلامت او سي. ډیر مننه دودیال سیب. تاسو د غوریدونکو خبري واورید، که څه هم دا محل مطلب د وېدادې پټي سر دی کنه، نو د جګړې پایل دی. اما څه چې ګورو په بازارونو کې د ډالر باید د تقریبا 2.3 پیتونه پرون تر 15 یو پورې ډالر پورته شو. کله چې ډالر پورته کیږي په افغانستان کې د توکو په بایو باندې اغیز کوي. د لارو بندوالۍ بل لامل دی. آیا د منځنۍ اسیا هیوادونه به د افغانستان لپاره تکافو وکړي، ځکه که چیرته ایران سره خدای مکړه لارې بندیږي، دغه کوم ترانزیت چې کیږي د ایران له لارې چابهار او دغه راز بندر عباس له لارې نه، او د ایران نه کوم واردات چې کیږي افغانستان ته یا صادرات کیږي افغانستان ته، که دغه بندیږي پاکستان داري هم بندوي د منځنۍ اسیا بازارونو څومره د ډاډ وردی څومره د اطمینان وردی آیا د قحطۍ ویرشته زکه داسي ګونګوسی دي چې کدا لار بندیږي نو افغانستان کې بدنه وازدا چې قیمتي بلکې قحطۍ یاد توکو نشټوالی برامنسته کی
خدای دې نکړي د قحطۍ امکان ان شاء الله نشته زکه چې جامې تیر ده او پسرلې را روان ده سره معمولا افغانان پټو ته وزي باغونو ته وزي او څه امید پیدا کیږي قحطۍ بنی اما قیمتي بشي داغه د ایران سره ولو که ګمرکونه خلاص هم دي اما مال تجارت ناراضي په داسې حالت کې ناراضي ایران اعلان وکړ چې هیڅ څه به خارج ته نه صادرېږي نوي صادرات بند کړي دي خو دا د خوشحالي خبره ده چې تر اوسه پورې د افغانستان بازارونه لله الحمد ډک دي کوم خاص د قحطۍ علائم نشته دي د شمال همسایګان به تر خپل وسې پورې تجارت جاري ساتی او هغه زمونږ د دې دوه نورو ګاونډیانو په مقایسه ډیر نیک خلک دي په دغه ټول د تاریخ کې زمونږ د شمال ګاونډیان افغانستان سره ډیر ښه چلند درلود او زمونږ د افغانانو او د ولس اراده او نیت خو تاسو هغه د واوریده امانجان خوګرنی څومره په اخلاص سره وویلي چې مونږ دغه د سرحد دوه خواته پښتانه لکه وروڼه غوندې یاسو نو د ولس شکایت د پنجاب نه ده او پنجاب یوازې په دې جنګ کې نه چې دغه اوس مونږ وایو چې جنګ شروع شوی ده د پنجاب جنګ د هماغه پخوانو مونږ سره و هغه وخت کې چې دوی مغلګۍ بمباري کړله او دوی یوازې افغانان دې خواته د سرحد دې خواته نه بلکې آخواته هم سواد کې څومره قتلونه وکړل چار سده کې څومره قتلونه وکړل داسې تر بنو پورې تر دغه ټولو منطقو پورې بلوچان خو یوې خواته پرېږده دوی په دغه منطقه کې د پښتنو د بلوچ په منطقه کې قتلونه د کلونو کلونو نه شروع کړي دي د دوی دا اول تجاوز نه ده پخوا هم خو اوس فرق دا ده چې اوس امریکا په شا ټپوي امریکا دا مقصد هم لري چې دلته د ایران سره هم وضعیت ګډوډ شو دا هم دغه جنګ لوی جنګ ده او دلته هم بل هدف یې دا ده چې په دغه زمین کې په دې کې چې دلته توپونه راولي هغه عسکري ځایونه او قرارګاوي چې امریکایانو جوړې کړې وي هغه یوه یوه له منځه یوړل شي او په یو شکل سره دغه وسلې چې موجودې دي دا وسلې هم کمې شي له منځه لاړې شي او په دې جنګونو کې وسلې ځي له منځه ځي معلومدار دلته څو هدفونه دي څو مقصدونه دي د امریکې خو مقصد دا ده چې دا سیمه همدغسې کړکېچنه وي او د دوی دغه جنایتونه ټول په کې ورکي او ملامتي په ټي ټي پي او په طالب او په داعش او په دې باندې را شي او دا سیاسي لوبه ده ټولو ته معلومه ده د امریکې دا مقصد ده او د پنجاب دا مقصد ده چې پښتانه نور هم وځپل شي وځپل شي او نوم یې بد شي او دغه د ډیورنډ کرښه په یو شکل سره غواړي چې دوی نور هم برجسته کړي او دغه کرښه په حقیقت کې غواړي چې د سرحد په توګه کله وایي چې دلته به هیډ ټاکو کله وایي چې نظامیان به دلته ګمارو او دا خبر او بل هدف یې دا ده چې په یو شکل سره د واخان له لارې هغه لنډې لارې نه ځان منځنۍ آسیا ته ورسوي دلته د مونږ د اوبو مطلب هم ده چې افغانستان آرام نه شي او خپلې اوبه کنټرول نه کړي یعنې د پاکستان هدف دغسې یو څه اقتصادي مسایل هم دي اقتصادي مسایل هغه د اوبو منابع دي زمونږ د معدن خبره ده د لارې دي دا دي نو دا ټول هدف لري ټول مقصد لري د بل خوانه طالبان هم ایران دي طالبان په دې دي پاکستان نه ډیر خفه دي چې طالبانو شل کاله د پاکستان د خوشحالولو لپاره بشکې راوړلې افغانستان کې خلک وژل سړکونه او پلونه او دای په وران کړل اخر پاکستان د دوی ته نه شاباس ویلې نه هغه د ورسره جنګ شروع کړ نو د ټولو خواوونه تمش کېدلې ده امید دا ده چې د افغانانو ژوند نور د خطر نه بچ شي نور د ملکي تلفات ونه لرو او خدای دې نه کړي چې قحطۍ او قیمتي دې نه اضافه شي خلک نور تحمل نه لري نور وس او توان نه لري امان جان وویل چې موږ دا څلوېښت پنځوس کاله جنګ تېر کړ رښتیا وایي یوازې دا اته ورځې نه دي دا د پنځوس کاله موږ دا جنګ د پنجاب له لاسه موږ دا تحمل کړی ده خدای دې نور دا جنګ ودروي
کور ودان سلامت اوسئ استاد محترم تازه خبر دادی چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد اعلامیه خبره کړې ویلي دي چې د دوی رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د مالیزیا ولسمشر محمد انور ابراهیم سره خبرې کړي. د ماليزیا ولسمشر د افغانستان او پاکستان پر شخړو باندې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه ستونزې او دغه شخړې باید د خبرو اترو لاره هوار شي. دغه سي نورو اسلامي هوادونو یا د سیمه هوادونو هم د منځګړیتوب ټټر وهلې دی، خو تر اوسه عملی پایله نه ده ورکړې. مثلا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان، روسیه، حتی ایران د جګړې مخکې او د سیمه نورو هوادونو ویلي و چې دوی به منځګړیتوب لپاره چمتو وي او کچیرته وغوښتل سي دوی به دوربند هڅو ملاتړ وکړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ. ښاغلی مختار، ولې دغه حتی تر اوسه عملی شوی نه دی؟ د اوربان غوښتنه کیږي، دغه د تازه د ماليزیا ولسمشر غوښتنه کړي چې باید د خبرو لارې داستونزې هوار شي. کله چې دوه طرفه یا دوه لوري جګړه پیلوي، دریمګړي به دوی سره کینی، ځکه په اسان خپل منځو کې او بل ته نه ورکی، هغه هم افغانان. نو دغه دریمګړي ولې نه رامخته کیږي؟
زما باور دا دی چې افغانانو ته ضرورت دا دی چې د قدرت د موقف نه د پاکستان سره د خبرو اترو دروازې خلاص. پاکستان دی باید دا ومني چې افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی، او په یو آزاد او خپلواک ملک حمله اول د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو او مقرراتو پر خلاف دی. دویم، افغانان که څومره هم کورنۍ مشکل ولري، خو کله چې د دوی په جغرافیه حمله کیږي، دوی من حیث د یو قدرت او یو قوت خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع کوي. کله چې موږ وایو د قدرت د موقف نه، یا فرام د پوزیشن آف سترینګ نه چې خبرې کوو، دا د افغانانو لپاره مفید دی چې باید د خپل جغرافیه نه دفاع وکړي او پاکستان ته ووایي چې موږ اوس نه پرته نن نه وروسته تا ته د اجازه نه درکوو چې زموږ په عمرو کې مداخلت وکړي. د ترکیه پالیسي د افغانستان په حق له لا مشخص نه دی. ترکیه د ایران د پاکستان سره ډېر ښه تعلق لري او د افغانستان سره تعلق یې مشخص لا تر اوسه نه دی. د ماليزیا ولسمشر چې زه یې هم پیژنم ښه نیت لري، اما دلته موضوع پاکستان ته ګرځي. موضوع دا دی چې پاکستان پر افغانانو حمله کړي، پاکستان پر افغانان د افغانستان په حریم داخل شوی، کورونه وران کړي، جماعتونه وران کړي، ماشومان یې وژلي. د صلح لاره باید د قدرت په ګدۍ کې مطرح شي، په دې معنی چې افغانستان غواړي چې د پاکستان سره صلح وکړي. د پاغه صورت کې چې پاکستان خپل الزامونه بیرته واخلي، چې هیڅ داسې عناصر او ډلې وجود نه لري چې هغه د سیمې لپاره تهدید وي. دوی مای افغانان کولی شي په پاکستان باور وکړي؟ آیا افغانان په دې دوباره څنګه کولی شي په داسې یو خلک باور وکړي چې هغه بار بار د دوی د ولسمشر ولې تر وزارت دفاع همدا وایي چې موږ د افغانستان ورانو او د افغانستان نظام بدلو، رژیم بدلو، خلک نه پرېدو؟ همدا پرو دوی د ټولو انساني موازینو او مقرراتو پر خلاف 2-300 کسانې د بورډ بازار نه نیولې او بیا په یو زنجیر ټولې تړلې او بیا محکمې خواته وړل. دا د حال دي چې داخله دلته 45 کاله دلته ژوند کړي. یعنی پاکستان د هرې لارې نه کولی شي چې په افغانانو فشار راوړي، او دغه فشار د لپاره دی چې تر څو نظام نور هم ضعیف کړي. او کله چې نظام ضعیف کړي، پاکستان بل ستراتیژي دلته دا دی چې غواړي نیابتي استخباراتي ډلې په افغانستان کې فعال چې پرونه د افغانستان په ورانولو کې لاس تر یو ځل بیا فعال کړي. د پاکستان دا هدف نه دی چې دا جنگ ودروي. د پاکستان دا هدف دی چې دا نظام تضعیف کړي او استخباراتي جګړې دې راسي، نیابتي جګړې دلته راسي، او د پراکسي وار په نتیجه کې د افغانستان 40 کاله نور هم په جګړو کې اوسيږي. آیا موږ کولی شو چې په پاکستان باور وکړو؟ آیا پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان هغه اصلي او اساسي غوښتنې ته چې دا دي چې زموږ په امورو کې مداخلت مکه وي پاکستان به دا ومني؟ په دې اساس ټول هغه جریانونه او ډلې او ملکونه چې د صلح لپاره د پاکستان او د افغانستان په حق لکار کې موږ حمایت کوو. اما حقیقت دا دی چې دا کوم پالیسی چې پاکستان لري، دا زموږ د خاورې په نفع نه دی. تاسو وګورئ چې افغانستان ولسمشر جناب حامد کرزی او د افغانستان ډېر ستر شخصیتونه همدا حال چې طالبانو سره اختلاف لري، خو دغه طالب د نظام نه حمایت وکړل. په افغانستان باندې چې کله حمله کوي، په سایکالوژي لحاظ په ستراتیژیک لحاظ او په سیاسي لحاظ افغانستان خلک د جګړې متن ته وځي. کله چې افغانستان خلک د جګړې متن ته راشي، بیا دا جنگ د افغانستان او د پاکستان جنگ دی. دا بیا جنگ د طالب او د پاکستان د نظامیان نه دی، دا جنگ د دو ملتونو دی، د دو خلکو دی. کله چې ته حتی شخصي حریم حمله کوي، خلک مجبور دي خپل نظام د حمایت تر شا ودرېږي. موږ په دا اند باور یو چې پاکستان دا جګړه نه غواړي چې د پای ټکی ورته کیږي، او کچیر پاکستان صلح ته حاضریږي، افغانان قطعا نه غواړي هیچ چا سره جګړه وکړي. خو په سیاسي او ستراتیژیک لحاظ دا موضوع باید دلته وویل شي چې موږ د قدرت له موقف نه خبرې کوو. په دې معنی کې هیڅ شی هم نه لرو، خو موږ یو ملت دلته لرو، او دغه ملت جنګېدلی، دغه ملت د دغه آدرس نه ځپول شوی، دغه ملت د دغه آدرس نه تهدید شوی، تاخیر شوی، ژبنی موضوع منځ ته راوړی، اختلافاتو ته لمن وهلی، په موږ کې ډلې روزلي. اوس چې کوم شرایط سره موږ مخامخ یو، هغه دا دی چې من حیث یو ملت د پردی د یرغل په مخ کې اتحاد او خپل وحدت او یووالی حفظ.
کور ودان سلامت او سی ال ګروس سبب یا پدې تام شو بحث بسر راټول کو چې دغه قوي موقف یا دریز نه بل اخره څنګه کول سوچې د جګړې دغه ټغر ټول کو کچیرته دریمګړي نه مختکیږي ولسونه څه کولای سي، جرګې څه کولای سي، قومونه څه کولای سي. اوریدونکو استودیو سره وصل دی، دا اوریدونکو سره خبره کو، بیا نو بحث سر ورور راټولو. استړی مشه د ازادې په صفو کې خبرونه وري
په خیر خیرت ته زه په خپل ور سره د صدر رادیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم. مېلم تام زما نظر په دې حق له دار کم دی، د افغانستان او د پاکستان په حق ده چې پاکستان چې کوم يرغلونه پر افغانستان کړی په اوس کې کوکې دا څنګه نه دي. په څو واره د افغانستان حکومت ځخ پر کړی دی، څلور سره اره خبرې د سولې د لارې موږ سره حل کړي. نو کدا د پاکستان نظامیان بیا هم دا کوي چې بریدونه پر افغانستان کوي، دا د دوی په ګټه نه دی، موږ د دوی په ګټه دی نه زموږ په ګټه دی. او کدا هم دې بریدو ته ادامه ورکړي، تاسو درباندې نه دی، د افغانستان خلک مجبور شي بیا کار څونه لوی قدرت شي، هر څوک برید پر وکړي، دا هغو جواب دی خامخا لري. هغه په دې معنی تاسو ښه دربان بل که امریکا يرغل کړی دی، که روسان کړی دی، که بلچا کړی دی، دا هغه جواب د ملتور کړی دی. کنن پاکستان نظامیان دا یو فکر کوي چې افغانستان کمزور دی، افغانستان نه دی کمزور، ځکه افغانستان ولسونه خپل دفاع په هر حالت کې کوي. هغه کفه په هر لحاظ وی چې مشر امیر راس پر وکی دلته ولس نظامی دی اندسته، بیا د خپل دفاع خامخا کوي لکه څنګه چې تاسو په اوس په کې ولیدل. نو زما دا نظر دی د پاکستان پر ولسونو مدا غږ دی، پر پښتنو مدا غږ دی چې تاسو د دغه نظامیانو خبره مو منئ، تاسو خپل ځان ته کار وکړئ. پر دغه پښتنو باندې کوم ظلمونه دي پر ولسونو دا هغه تاسو در معلوم دي. نو تاسو د پاره دا ښه خبره ده چې تاسو د نظامیانو سره ورخلاص کړئ، سره ورخلاص کړئ چې پر افغانانو باندې
دا زور مکوي. کور ودان سلامت او سیډیر مننه چې اړیکمونی ولا او خپل نظر مر سره شریک راځي. ورو با سره راټول کو شنواره سی باول تاسو درزو، آیا سیاسي په لور تاسو امکان ګوري چې دغه جګړه به بل اخره پنيګدي ورځو کې پای مومي، څه خوځښتونه ستادل ته قومي حرکتونه جرګي ګوندونه دوی څه نخې نخانی خاره کړي چې بل اخره به د افغانستان او پاکستان د غشخړه هواریږي، او کنه لا هم د جګړې د پات رسیدو خاره څرک نشته؟ په واقعیت کې څه روان دي په هغه ځای کې چې تاسو یې خبري پوښښ په غاړه لري؟
د غلطیر او اتور زونه چې دا درنه جګړه شروع شوي، د دې خبره راو په دې کې تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي حکومت چې کوم وزیران دي، مشران دي، او بیا خاص کر حکومتي غوندې نو غوي طرف نه چکم دا بیانونه راځي، هغه داسې نخ کاری چې دوی به دا جګړه زر ودري. خو بیا چکم په خیبر پختونخوا کې سیاسي غوندونه دي، فعالان دي، دلته په خیبر ضلع کې دوه درې غونډې وشوې او احتجاجونه مشول چې باید دغه جګړه ودرول شي. دواړو خوا ولسونو ته تاوان دی، یو ډیر لوی اقتصادي تاوان دی. اوس چې دغه جګړه زیاته شوه، لیا دغه د ایران چې کوم جګړې خبرونه راځيات شول، نو هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم یو لوی موضوع و، هغه د دوړخیز تجارت و، هغه بالکل شاته لاړه. موضوع تو کې ادی نه و، ټوله مهمه موضوع دا و چې دا خو د تیر کال 2015 د اکتوبر نه ترانزیت فریډم بند دی، او ورسره چې کوم دی د پاکستان ایکسپورټ او امپورټ چې دا به په میلیونونو ډالرو د ورځې په حساب او بیا د میاشتې په حساب ورته تاسو ولګوئ، دا تجارت به روان و، په سلګونه ګاډي به د پاکستان نه افغانستان ته اوختل، مالونه به وړل او بیا به هغې غاډي نه راتلل، او دې سره په زرګونه خلکو د رزق هغه وسیلې روانې وي. نو دلته چې کوم خلک دي، هغه خو ډېر په بیا بیا باندې په پاکستان حکومت باندې پاکستانی وګړو د دغه سیاسي خلکو فعالانو تجارانو په بیا بیا غږ کړی چې دا جګړه ختمه کړی، او بلکې هغه د تورخم دروازه چې کوم ده لیا نور سرحدونه دي، دا ټول تجارت لپاره خلاص کړی، او دغه جګړه چې ده دې نه زیات تاوان چې کوم دی دلته کې پاکستانی وګړو او تجارانو ته دی. مثال په توګه د ورځې به چې کوم دی خواوشا په تورخم باندې صرف د پاکستان اته سوه لارۍ لیا د مالونو ډک ګاډي اوختل چې هغې نه به د ورځې په حساب باندې په میلیونونو روپۍ پاکستانی حکومت ته محصول یا مالیه ترلاسه کېده، همدارنګه افغانستان ته هم ترلاسه کېده. بیا که مونږ د ډیورنټ کرښې دواړو غاړو ته چې کوم ټرانسپورټران دي لیا د ګاډو کاروبارو که دی ته مونږ ګورو، او مونږ د وړو کې یو تحصیل د لنډې کوتل دغه د تورخم د اډې یو مثال راواخلو، په دې کې 15,000 موټرې او ګاډي د سورلو به ولاړو، او د دوی ټولو کاروبار انحصار چې دی دا په افغان وګړو په افغان ناروغانو چې دا به راتلل او پېښور لبې په ګاډو کې وړل، او دوی به ورسره مزدوري روانه وه. نو دا ډېر لوی اثرات دي په دې علاقه باندې دواړو خواو ته، اک سماجی دی که اقتصادی دی، او بس دی ټول استون سره خلق مخکړی دی. خو دستی تور باندې چکم دی دغه د پاکستان واکمنانو طرف نه داسې بیانونه مخکړی راغلی چې
ومننه شینواره سبرختیا هم کله چې ولس زیانمن وي، تجار زیانمن وي، بزګر زیانمن وي، بیا نو د دولتي یا سرکاري چارواکو ډیر پام کیږي نه له بعد مرغه چې د افغانستان او پاکستان په دی روانه شخړه کې دواړه لورو ته ملکیان هم زیانمن شوي دي، خصوصا افغانستان خواته لزګونه ملکیان یوازې وجل سوي دي. یونما دا خبره کړې ده. کور ودان سلامت او صحیح شنواره سپ تاسو سره مخه کو، نور مو وخت نه نیسو، راځو خپل ملمنو سره بحث راټولو. دودیال صاحب، ستاسو په نظر حل لارې څه دي؟ څنګه ولسونه قومونه کولای سي چې دغه شخړې هواري کی، او دغه ورځ تر بلې زیاتېدونکي زیانونه یې لږ تر لږه راکم کی؟
اوس خو چې لیدل کېږي د څو کلونو نه رادیخوا د پنجاب پوځیانو په ولسونو باندې سخته قبضه لګولې، هم اخوا ته د پېښور خواته او د بلوچو سیمو دا ټولو دې ځای کې تر بنو وزیرستانو تر دې ټولو پورې، او هم دې خواته هم د همدغو پاکستاني پوځیانو د لاس وسیلې شته دي، مزدور کسان شته دي، او خلک ولسونه تهدیدوي. دلته یوازینۍ لاره دا ده چې دغه ولسونه خصوصا افغانستان کې ملت خپل وحدت وساتي، خپل یووالی وساتي، ځکه چې د پنجاب تلاش ته هم ده چې په افغانستان کې ډلې ټپلې پیدا کړي، دا منطقوي او ژبني دا تعصبات وپاروي، او تعصبات پارولي هم دي، هغه د همدغې ورځې لپاره یوه ډله را خپله کړي بله بیا د هغې سره وجنګوي. خو ولسونه دې د هوښیاري نه کار واخلي او دغه خپل وحدت وساتي. بهترینه لاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې څه لاره پاتې ده، لاره همدغه پاتې ده چې د افغانستان خلک د ټولو ولایتونو د شپږدېرشو ولایتونو د آمو د غاړو نه نیولې د بدخشان تر کندهارو تر هلمندو تر ننګرهارو تر هرات پورې دوی ټول خپل ملي وحدت وساتي. په ملي وحدت کې د دوی قوت هم زیاتېږي، او بیا د روژې د لحاظ باندې دغه استقار او دغه خبرې دې نه خی بلکې د سخاوت نه د کار واخلي داسې کورنۍ شته د لله الحمد چې سناس لري وسایل او امکانات لري چې خپلو ګاونډیانو خپلو دوستانو کلیوالو سره کومک وکړي. نو دغه یوه وسیله او یوه لاره ده چې زموږ ملت ځان بچ وساتي. او دغه راکټونه او مرمیو ګولۍ چې د پاکستان خوا نه راځي د دې نه د ځان بچ کړي او څه امن ځایونو ته د پناه یوسي تر څو چې دا جنګ را ختم شي.
کور ودان سلامت سه دودیال سه محترم مختار سه ساسو ته پای خبري هم او هلي امیدونه څومره دي د جګړې پای ته رسیدو ته او حلار څه کې د لشي ولسونه څه کولای شي او شاوخوا هیوادونه چې مونږه د مهال ساري د وضعیت نګدي ګوري دوی څه کولای شي پلان وکړي.
زما باور دا دی چې د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي او په دې شرایطو کې د پوسی چې افغان به د آماده نشي چې په افغانستان کې د رژیم تغییر د پاکستان له ادرسه یو ځل بیا تکرار شي او د افغانستان د نسبي امنیت دوباره وران شي او خراب شي او افغانستان د یو نیابتي استخباراتي جګړې سنټر او مرکز وګرځي. باور مې دا دی چې تر ټولو غوره اساسی او بنیادی غشتنه د افغانستان د اوسنۍ حکومتونو نه دا دی چې یو ستره نوی تاریخي عظیمه جرګه د احمد شاه بابا پوسیر او د میرویس نیکه پوسیر دی وغواړي او د دغه جګړې لپاره د یو ملي تاریخ پیدا کړي. زما باور دا دی چې پاکستان به خپل حملو ته ادامه ورکوي او د صلح غدۍ ته به د قدرت موقف نه افغانان مخامخ کیږي. تر هغه وخت پورې چې پاکستان خپل ستراتیژي ته تغییر نه ورکړي د افغانستان ملت په درنو سترګو نه کتلی خپل د حالت او د مو په امور کې خپل ولې دا جګړه به ونه دریږي. او باور مې دا دی چې کچیر سناریو داسې وي چې وګوري په افغانستان کې د استخباراتي جګړه ته نور هم لمن وهي په دې جګړه کې به پاکستان په خپل هم وسوځي. زموږ غوښتنه دا دی چې د تعامل او تفاهم ژبه اختیار کو. افغانان هم دا غوښتنه د پاکستان سره جنگ نه غوړي، جنگ خو په موږ تپل شوی، کور خو زموږ وران شوی، جماعت خو زموږ وران شوی، ماشومان خو زموږ وژل کیږي. په دې لحاظ د افغانستان د اسلامي نظام او اسلامي امارت د طالبانو د حکومت نه مغوښتنه دا دی چې ضرورت دی تر ټولو د مخه یو ستره لویه جرګه وغواړي، نړیوال ته ووایي چې افغانستان د هیڅ طرحګر کور نه دی، افغانستان په یو ناپېلې سیاست پاور لري، افغانستان د غرب سره په تقابل کې نه دی، افغانستان غواړي چې په دغه سیمه کې پر امن پاتې شي او د خپلو ګاونډیانو سره ښه تعلق ولري. هغه بهانې او پلمې او دروغجن تبلیغات او هغه استخباراتي ماشینونه چې د افغانستان د ملت پر ضد فعال شوي تبلیغات کوي دغه تبه پاکستان د پای ټکی چیشتي. بس
کور ودان ډیره ډیره مننه درنو میلمنو. په پیښور کې د مشال رادیو له خبريال فرهاد شینواري، د پانتون د استاد محمد بشیر دودیال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر لمشر ډاکټر حاتف مختار نه ډیره ډیره مننه. او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه موز موږ ملتیا وکړه.
غواړم ستایاري دا درته وایم مخکارا نکړم ستایاري دا درته وایم مخکارا نتیروم ژوند بنور دا ستا په سهارا هے او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق کی آوارا مال دی سادا زڑگے کو ڈیر پارا پارا اشولا چتا خپل اصلیت کڑا لخکارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا ننے پمینا رات
ډیرو قتل نن په مینا رات ډیرو قتل سمای ډنګ کا خانا سړ گیا مکاو نورا یارانا سړ گیا رات کړه دانا دانا سړ گیا ਮੱਖਾ ਵਨੋਰਾ ਯਾਰਾ ਨਾ ਚੜ ਗਿਆ ਮੱਖਾ ਵਨੋਰਾ